پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران راسره مرسته کوي. سلامونه. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان په اړه په پلازمینه بروکسل کې غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې حال درکوو. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د داعش د دوه بیا کسانو له تسلیمي وروسته یو ځل بیا د دې ډلې فعالیتونو ته په افغانستان کې اندېښنې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د تخر چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته نیولې ده. د امریکا یو چارواکي وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو مخکښو کاندیدانو د نتایجو د پایلو د نتایجو منلو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ نن سهار نیول سوې ده.
ولسوالۍ درقد ولایت تخار صبح امروز ساعت 5 بجه به گونه کامل از تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
په درقد ولسوالۍ کې چې له دوو کلونو راهیسې وسلوالو پر زیاتو برخو کنټرول درلود، دغه پوځي عملیات تېر اونۍ پیل شول. بلخوا دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د درقد ولسوالۍ د تصفیې لپاره په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د درقد ولسوالۍ د وروستیو تحولاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون ویل چې د ډنډیغوري ولسوالۍ مرکز یې له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی. د دې ولسوالۍ مرکز له دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وو. په داسر کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره سویو انتخاباتو د ځنډېدلو پایلو د اعلان په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځمه په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته تر سفر وروسته ویلي هغه خوشاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس په حواله ویلي چې ما د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې په اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار وکړ. هغې د پنجشنبې پرز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان ځنډ ته په اشارې زیاته کړې. دا مهال په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. ټاکل سوی وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې یا میزان میاشتې پر 28 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په چارو کې رامنځته سوی ځنډ او په سیستم کې د داخلو سو رایو د تصفیې لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب سوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به کله د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا دغه سیالي به د ایران په ارومیا ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د فوټسال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې ده. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې ده. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې تعدیلات راولي. د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتنه چې د بدن د غړو د پلی کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي. په لندن کې ډېره د بشري حقوقو د غیدارون کې ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې د غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یو زنداني لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر صالح حجازی ویلی د دغه سی ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه ترسره کړي چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. شغلی حجازی ویلی چې ایران باید سم د لاسه جنایي عدلي سیستم ته مخه کړي چې له بندیانو سره بشري چلند کوي. د ایران د شمالي ولایت مازندران عدلي ریاست تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې یو سړی چې د غلا په څو پیښو کې بندي سوی و په زندان کې لاس غوڅ کړی سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وروسته له هغې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغو سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. دې اقدام ترکیې ته اجازه ورکړې چې په سیمې کې د انقرې په وینا د خوندي زون د رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحدو کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کورد جنگیالیو په واک کې وه اوس ترکیې او روسي ځواکونه ګزمه کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په سیمه کې خبریال د روسي بیرغ لرونکي پوځي ګزمه لیدلې ده. او د پاکستان د بشري حقوقو مخکشه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي چې پلاری ناپیژند وسلولو پرون په پېښور کې د عالی محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالۍ اسماعیل چې خپله هم په وروسته له هغې له پاکستان څخه متحدو ایالتونو ته پناه یوړه چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقونو دغې فعالې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرې کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پېښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېدی چې د پاکستاني ملیشو د یونیفورم لرونکو ناڅرګندو کسانو تښتولی او دوی له برخلیک څخه نه دي خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینی برابرولو په خاطر هڅې کوي.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peace.
وړاندې په خبرونه کې بروکسل ته ورزو او د ناتو د نننې غونډې په اړه جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښنې زیات شوې دي. پوځي کارپو جنرال امرخیل وای چې سر له اوسه باید غم خوړل شي.
هم دا اوس مخه وننی وای چې هم دا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي زه فکر کوم مشکل دی تاسو ډیره زیات دی.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په غزنی کې له طالبانو د دریو نیول شویو ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي.
د دې کلسولۍ د ولنګیر د کلي اوسیدونکو هم په قطعیا ځینې نظامي برخې فعاله ده. نورې ملکي ادارې هېڅ فعاله نه دي لکه قضا لکه د املاکو مدیریت لکه د تذکیرو مدیریت.
د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان مسله چړل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ناټو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. پلازمېنې بروکسل ته ورسو د ناټو له مرکزي دفتر زما همکار مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره دی. له ده به واورو چې غونډه پیل شوې ده کنه. صدیقی صاحب.
بلې شیبر صاحب، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن د کابل په وخت 2:30 بجې په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هېواد کې د سولې پر بحث بحث کوي. د افغانستان د مسئلو په اړه بحث د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره د دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peaceful solution is to
هغه وایي مونږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هوارې د یوې لارې چارې د موندلو غوره لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوه شي چې باید خبرو اترو ته کښېني او نوی جوړ جاړی وکړي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2024 کال پورې تمویل کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړې دغلته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. اسپر یکشنبې په ورځ کابل کې و. نوموړې هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ترلاسه شي. قدرې په اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کېږي، نه د امریکا د دفاع وزیر او طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. لکه څنګه چې پوهیږي شوبان صاحب، پولیسي وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان د روانې جګړې له کبله زیات کړاو ګاللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړنیو نه میاشتو کې له 2015 سوه زیات ملکیان وژل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تادامي چې یمماتو ویلي، د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی.
بله صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د سولې په ارتباط چې په چین کې کومه غونډه راتلونکې اونۍ د پراغه باره کې راپور لرو، خو یو بله موضوع داعش ته هم په افغانستان کې اندېښنې شته او په دې ارتباط په دې خبرونه کې یو راپور لرو. د داعش په ارتباط د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي؟
د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ نگرانی خودلی د داعش په اکله په افغانستان کې ویلي چې دوی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې د خپل خلافت احیا کوي. هلته
مننه صدیقي صاحب، د داعش مسلې ته ادامه ورکوو. په ننګرهار کې د داعش ډلې په هغو دوه اویا کسانو کې چې پرون تسلیم شول، شپږ تنه د اردن او دوه د پاکستان دي. افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي او کېدای شي چې په یوه ستر خطر تبدیل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. امید زهیرمل له کابله راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلی نیولې چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤل بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسلواله چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دي شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکی مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي دي. دوی د خارجي لینکونو او تړاونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخې له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. د ننګرهار ولایت چارواکو پرون رسنیو ته وویل دوه اویا داعش وسلوال ورته تسلیم شوي چې په ډله کې شپږ تنه د اردن او دوه تنه د پاکستان اوسیدونکي دي. د دوی په ډله کې تسلیم شوي مالک زید چې د اردن اوسیدونکی دی رسنیو ته وویل له خپلو درې نورو ملګرو او ښځو سره په قاچاقي ډول له ترکیه او ایران د افغانستان جګړې لپاره راوستل شوي دي. یو شمیر شنونکي وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کره ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي، دا غلطه خبر ده. تعداد یې ډېر زیات دی. که همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې په مقابل کې تصفیوي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به بس ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان وای پوچین کې د ناستې لپاره 15 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی. دغه جهادي قومندان وایي د ولسمشر د دفتر رئیس فیض الله کاکړ د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو په لیست کې شامل دي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې برخه کې خبرې لا روانې دي او تر اوسه پورې حکومت پریکړه نه ده کړې چې په دې غونډه کې چې د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په پکن کې کیږي برخه واخلي او کنه. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
پخوانی جهادی قومندان محمد اسماعیل خان ازادي رډيو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی بنوم لړ چمتو شوی دی. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوي نه دي.
تر اوسه مهالویش نه دی ورسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 6 نفر د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشغی سیاسيون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان تا فعلا همینا گفته میشه که همی تعداد هست.
دا افغان حکومت ویندویانو دیدی نملر پاره تروسه چه ندی ویلی. خلو دیورانده وی دولتی سرچینی ازادی رادیو تا ویلی و چه پدی ناسته که افغان حکومت گردون نکوی. پخوانه جهادی قماندان اسماعیل خان چه پدی لیست که نمشتا وی عطا محمد نور، رنگین دادفر سپانتا، یونس قانونی او یو شمیر نور سیاسی چیرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړه شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د طالبان د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوحې ناستې په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي آدرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوحې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي چې په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان د جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک د
دا وی د لیست جوړېدو په اړه او یا دا چې په دې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبري روانې دي. که حکومت پریکړه وکړي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي نو وروسته بل تاسو سره معلومات شریک کړو.
اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو حتما با رسانه شریک
میکرد. آقای انوری ټینګار کوي چې د افغان سولې په اړه ټول اړوند ناستې باید د افغان حکومت په رهبرۍ ترسره شي. هغه څه چې د دې په وینا تر اوسه نه دي مشخص شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نامعلوم کسانو د بشري حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار د پېښور د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې اوس په امریکا کې جلا وطنه ده، ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو د ملیشا ځواک کالي اغوستي وو. د پاکستان حکومت او پولیسو پر دې موضوع له خبرو ډډه کړې. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې او اوس سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د ګلالی اسماعیل د پلار د تښتول کېدو په اړه ووایاست چې د دې پیښې جزئیات څه دي؟
ډیره مننه شبر صاحب. د بشري حقونو مشهوره فعاله ګلالی اسماعیل وایي، البته د دې په قول دا خبر کومه، وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې پلار په پیښور کې د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې څه موده په پاکستان کې بندي وه، په وروستیو کې امریکا ته په تېښته بریالی شوه. ګلالی اسماعیل له امریکا څخه د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلار محمد اسماعیل د پېښور له لوړې محکمې څخه کور ته روان و چې وسلوالو کسانو چې د ملیشه ځواک جامې په تنوی ونیو او نامعلوم لوري ته وتښتو. دا وایي چې نه پوهېږي د دې پلار اوس چیرې دی. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک ازادي راډیو ته وویل چې اسماعیل د محکمې له دروازې څخه تښتول شوی دی. د محمد اسماعیل په اړه باید ووایم چې د پوهنتون استاد دی، پروفیسر دی.
بله، او د پاکستان حکومت او یا پولیسو د دې پیچاس د دې پښپاره سویلې
د خیبر پښتونخوا پولیس تر اوسه پوری حاضر شوی نه دي چې په دې اړه څه ووایي. او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویندوی شوکت یوسفزی په دې اړه د پښتنې لا اوریدو وروسته خپل ټلیفون ګل کړ او هیڅ یې ونه ویل.
او تاسو ویل چې محمد اسماعیل یا د ګلالی اسماعیل پلار له محکمې څخه کور ته روانو، نوموړی محکمې ته د څه لپاره تللی؟
پر محمد اسماعیل او میرمنې د تروریستي فعالیتونو او پیسو سپینولو تورونه لګول شوې دي او په زلونو محکمې ته حاضر کړی شوی دی. دوی دا تورونه ردوي او وایي چې پولیس او استخبارات یې کړوي. د دوی په لور ګلالی اسماعیل چې 33 کلنه فعاله ده، د دولت ضد فعالیتونو تور لګول شوی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان فدرالي پولیسو هغه مهال ګلالی اسماعیل ونیوله چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له الوتکې راکښته شو. وروسته په امانت خوشی شو خو پاسپورت ورڅخه ضبط کړ او د هغو سرګندونو په خاطر له پاکستان څخه وتل منع شو یا ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شو چې د 2013 کال په اگست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریون کې وای ولې سرګندونې کړې دي. هغه سرګندونې کړې چې پاکستان فکر کوي چې د دوی د هیواد په ضد یا د دولت په ضد بې ګلاله اسماعیل په 2013 میلادي کال د سخت دریځو پر ضد د مبارزې په خاطر د انا پولیټیکو فسکایا جایزه وګټله.
بله، تاسو د ګلاله اسماعیل جایزې ته اشاره وکړه، دا یو پیژندل شوی څیره ده. نو آیا له پاکستانه د باندې د بشري حقوقو ټولنو یا هیوادونو په دې موضوع تر اوسه پورې عکس العمل ښکاره کړ؟
البته تر اوسه بری و شاید ډیر ژر وي چې د بشري حقوقو ټولنې یا مدافع ټولنې په دې اړه څه ووایي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیال وزیر الیس ویلز د ګلاله اسماعیل د پلار پر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. دی ویلي چې د پاکستان له حکومت تغواړي چې د سولېز او غوندو د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپل هیواد د اتباعو حقونو ته درناوی وکړي.
مننه له اسمت ساروان مو واوریدل چې ګلالی د ګلالی اسماعیل پلار محمد اسماعیل په پاکستان کې اختطاف شو.
ازادي رادیو تغواګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی درې ولسوالۍ په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي اوس له حکومته د عامه خدماتو د بیا ژر فعالېدو هیله کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تأثیر راپور لري.
د غزنی د یک خواجه عمری او جغتو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه درې واړه ولسوالۍ په دا وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي تر اوسه پورې پکې عامه خدمتونه د نشت برابر دي. دولت د تعلیم، روغتیا او کرنې ترڅنګ د بیا رغونې او د نورو عامه خدمتونو اړتیاوې ورپوره کړي تر څو خلک خپل کارونه پرمخ یوسي. دا د یک او جغتو ولسوالیو دوه تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې پکې یوازې د تعلیم او روغتیا څنګ صنعت فعال دي او نور ولسوالی او امنیتی پوسټ ته ورته ده.
محب الله هم د دې کلسوالی د ولنګیر د کلی اوسیدونکی هم فقط یوازې نظامي برخه فعاله ده. د یو پوسټ حیثیت لري، هلته نورې ملکي ادارې هېڅ فعاله نه دي، لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت، دا فعاله نه دي. که دوی غواړي چې دولت باندې باور د خلکو زیات، باید دا ادارې فعاله شي تر څو ولسوالۍ د تګ راتګ زمینه برابره شي. او له بل لوري د پوهنې، روغتیا او زراعت او بیا رغونې په برخه کې هم باید کار وشي تر څو په سیمه ییزه حکومت باندې د خلکو باور زیات شي.
هغه ګوډ هم د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دولت جغتو ولسوالۍ نیولې ده. اوس باید عامه خدمتونه مثلا ترسره کړي، دلته مثلا که تعلیم، روغتیا او کرنه، مثلا د دې ترڅنګ که نور کومه خدمتونه باید راته فعال کړي. اوس د عامه خدمتونو لپاره موږ ولایت ته ځو، ډېر مشکل دی په لارې شلخه مه عدیسې دي، مثلا مینونه دي، سړی نسي کړی مثلا یو کار ترسره کړي. سړی
د خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي نوې د بیات هم په دغه ولسوالۍ کې له عامه خدمتونو څخه نه خوښي ده.
اگر امکانات
دا وایي که چیرې امکانات ډېر سي همدومره به پرمختګ ورسره زیات سي. خو که امکانات او عام خدمتونه کمیږي نو ظاهره خبره ده چې همدومره به ورسره وروسته پاته کیږو. عامه خدمتونه د قناعت وړ نه دي. موږ په دغه عقیده یو چې ښه او بهتر سي،
شاید خوبتر او بهتر شه.
بل لور ته بیا د غزنی ولایت چارواکي د یادو خدمتونو د فعالیتو ژمنه کوي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خواجه عمري په ولسوالۍ کې تر ډیره دغه خدمتونه فعال کړي دي. هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم دغه خدمتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هڅه دا ده چې امنیت نور هم ډاډمن شي، زموږ ادارې ودانۍ او د رغولو چارې بشپړې شي، موږ به دغه ادارې هم بیرته هماغه ولسوالیو ته انتقال کړو. ولې د پوهنې، روغتیا او خپر د ولسوالۍ او اجرایه مدیریتونه ټول مالته د سکتوري خدماتو په ګډون فعال دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 13 ولسوالیو کې له څلورو پرته په نورو 14 کې هم اوسیدونکي د دولت له عامه خدمتونو څخه نه خوښ دي.
د روزګان یو شمیر سرتیری ادعا کوي چې په کابل کې په نظامی روغتونونو کې له دوی سره سم چلند نه کیږي. حکومت په دې اړه څه وایي؟ تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
یو شمیر هغه سرتیری چې د ژورو ټپونو له امله مرکز کابل ته انتقال شوي وایي په پوځي روغتونونو کې په میاشتو میاشتو پراته وي خو ډاکټران یې پوښتنه هم نه کوي. زین الله په اورزګان ولایت کې په ملي پولیسو کې دنده لري. سمود وړاندې په مخامخ جګړه کې ټپي سوی او د درملنې لپاره پلازمینی کابل ته راوړل سوی. خو دی وایي نږدې یوه میاشت د کابل په سردار داود خان روغتون کې بستر و او وروسته اړ شو چې خپله درملنه په یو شخصي روغتون کې وکړي.
ډاکټرانو ټوله د وایستو کارو چې وایسته ولا نه وایي نه کېدله خراب سو. د هغه لا بیا شخصیت ته ولاړم. بیا په شخصیت داسې خلک مې ولیدل چې یوه میاشت یې درما مخکې لا هم تېره کړې وه. ډاکټر یې څوک نه ورته راکړلی. داسې خلک و چې په اوله شپه راله په اوله شپه عملیات وسلو کار یې خلاص کړي.
په ملي امنیت پورې تړلي یو شمېر سیمه ییز سرتېري هم ورته شکایت لري. له ډلې مطیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
متی ولادی او زه د مرکز ریکارډ شیدونکو یم. په امنیتي ملي کې یعنی د سنگریان کې وظیفه لرم. شه تداوی مونږ کېدل یو میاشت دوه میاشت پرته واته داسې کسان و چې هغه د ماکرو بستر پرته خو تداوی نه کېدل. نو کې د امنیتي ملي په شپخانه کې بډیر وایستو مې غزا ته ځان ورسوي. خو کله چې هلته ورسیدم خو تداوی مونږ سره ټاپ مينور دغه څه خرابې دي. پر دې وبردان چې نور ما په شک کاټ نسی. هم دې خاطر باندې ځان پور مې وکړل او رااله ما شخصي شپخانه کې د ځان تداوی وکړ.
یاد سرتیری له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل حق حقوق ورکړي او پاملرنه دې ورته زیاته کړي. که څه هم د کابل سردار داود خان او ملي امنیت روغتون ته د ورتګ اجازه را نه کول سو خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مسولین د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی ته د افغانستان په هر ولایت کې د کندک په کچه لومړني روغتیایي خدمات برابر کړي. د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي اوس یې د ستونزه هواره کړې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په کوردنونو کې د سرتیرو درملنه کوي بلکه د اړتیا پر مهال بهرنی هیوادونو ته هم د درملنې په هدف استوي.
بله شک پد چې مخکې یو سلسله مشکلات په دې برخه کې وو. له هغه ورځ چې د کورنیو چارو وزیر محمد انسود انبرابی راغلی دغه مشکلات اوس رفع شوي دي. دغه شپانه ډېره مجهزه ده ټولو مشکلاتو ته د ناروغانو د ملي پولیسو رسیدګي کې.
د وړاندې د جګړې د لومړۍ کرښې یو شمېر سرتیرو پر وخت د ماش د نور کولو د ستونزو ترڅنګ بیلابیل شکایتونه کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
په میډیا ما د چوپریار دو ولسوالې مربوط یو مالولې ما کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې دا مالولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت یو ته ولا کوي. په خوارانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم ښه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي موږ ته نه توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا د خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دې تر چارواکو پورې ورسېږي. موږ سره ولداسې وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. د خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت داخل دي. حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پرې وایي نه والي کمانډان او امیر مالی سره انچافي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي. مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د زماره زما حق پروګرام لرو. د انتخاباتو په اړه دغه پروګرام تر لنډو خبرونو وروسته یعنی له 12 بجو وروسته خپرو. خو اوس اس ام اسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې د طالبانو امریکایانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل نشي فکر نه کوم چې سولې راشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوبلی کې د سولې په حق لا چې په بهر هیواد کې غونډه کیږي او په هر هیواد کې غونډه کیږي ورته هیله لرو. عبدالرحمن د کابل پر استول اس ایم ایس کې لیکلي دی سولې ته هغه وخت امید پیدا کیږي چې په افغانستان کې غونډه وشي. جعفری لیکي د چین د غونډې له ګډون کوونکو هیله لرو چې اوربان ته لومړی توپ ورکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ یې تر پوځي عملیاتو وروسته نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. په دسل کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره سویو ټاکنو د ځنډېدلو پایلو د اعلان په تمه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښه ډیپلوماته وایي چې په دې برخه کې باید زغم څخه کار واخیستل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماپښین له نیپال سره مسابقه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډایې سیمې بیا لاندې نه کړي. او د پاکستان د بشري حقونو مخکښه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي پلار یې ناپېژاندو وسلولو پرون پېښور کې د عالی محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. اوس زما رایا زما حق پروګرام.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زم حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو وروسته یو جنجالونو په ځانګړي توګه د ډیټا سنټر د قفل ماتېدو څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا چې پیښه څه ډول و، ولې قفل مات شو، آیا دا عدلي تعقیب غواړي کنه، دا او دې ته ورته نور مسایل مو په دغه بحث کې څېړلي. چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویدان زبی سعدات او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب میلمانو دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمانو ته ښه راغلاست وایم.
له دواړو غډونونو څخه مننه چې په بحث کې مر سره غډون وکړل. نو پښتنه له سعدات صاحب نه پیلو. سعدات صاحب کا دی ورسته یو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته، جناب حبیب صاحب ته، او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، د بایومیټریک ډیوایسونو هغه ډیوایسونو چې هغه په ستونزه مشکل درلود او قرنټین شي وو، د هغه معلومات تیره شپه د شپې تر 3 بجو پورې زموږ همکارانو کار وکړو. د هغه ټول معلومات سرور ته ولېږدول او په اوس کې مونږ په دې کار کوو ترڅو تصفیه تر سره شي. تصفیه لپاره هم مونږ 3 ورځې وخت لرو او په دې برخه کې درملو کمپنۍ هم به همکاری کوي او په ورته وخت کې به مونږه کوشش دي هم وکړو چې دواړه ډیټا سنټرونه چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر دی او بل هم په فزیکی شکل سره غلط اسناد بلسی کیږي، دوی هم سره پرتله کړو او تور سپین رای سره جدا کړو. هغه کوم محلونه چې هغه باید وشمیرل شي، د هغه په اړه باندې هم کمیسیون فیصله کړې ده، هغه به هم شمیرل کیږي تر څو وتوانیږو د ابتدایي لیست د اعلان لپاره مونږه ځان آماده کړو. د نن ورځې تر پایه پورې زموږ
همکار چهارشنبه تر ورځې پایه پورې،
بله، نن به انشاءالله په دې باندې دوی هغه کرنې ټبې ښیي چې په کومه ورځ به مونږه ابتدایي نتیجه اعلانوو، ځکه هغه وروسته د تخنیکي ارزونو څخه به مونږ ته معلومه شي چې مونږ په کومه ورځ کولی شو مونږه ابتدایي نتیجه اعلان کړو. تاسو ولیدل چې مونږه لومړی ځل وچې ولسمشرۍ ټاکنو تقویم نقص شو، په د میزان په ویشتمه مو نتیجه اعلان نشو کړی او هغه مشخص دلایل مو هم له خلکو سره شریک کړل چې څه د دې بایش ول چې مونږ نه توانیږو نتیجه په خپل وخت
اعلان ټکو کې به یادونه وکړي چې څه بایست دي چې انتخاباته لومړنۍ پایله وځندي.
د ډیټا د لیکت په برخه کې موږ مشکل سره مخامخ وو. د ملو کمپنۍ د سپتیلی و چې په 3 ساعتونو کې به دغه ټول معلومات سرور ته انتقالیږي، په داسې حال کې چې دغه پروسه ډیره ورو و مونږ د درملو کمپنۍ دوه انجینران را وبلل. د دوی مشوره دغه وه چې باید د اس ډي کارتونو په وسیله باندې له بایومیټریک دستګاهونه معلومات سرور ته انتقال شي. وروسته مو چې بیا د کاندیدانو محترمو ناظرینو ته مو څو دغه موضوع له دوی سره شریکول او د دوی قناعت مو ترلاسه کولو چې دغه هم یو مسؤله طریقه ده او په دې کې هم کوم مشکل د پروسې ته نه پیښیږي، نه هم څوک د چاپ ګټه او زیان باندې کار کولای شي. هغې هم څه نه څه وخت ونیوه. په ورته وخت کې د ناظرینو نه بلدتیا د دغه پروسې سره هم تر ډېره بریده پورې موږ ته ستونزې مشکلات را ولاړ کړل. تاسو پوهیږئ چې دوی باید د ناظر مسؤلیت مشخص دی، نظارت د مداخلې په معنا نه دی، نظارت د مدیریت په معنا نه دی، چې بدبختانه ډېری وخت دوی د نظارت څخه غلط تعبیر اخیستی دی او دوی ځینې وخت داسې کارونه ترسره کوي چې هغه د ناظر مسؤلیت نه دی، بلکې دوی ډېری وخت د کار مانع ګرځېدلی دی، د کار په وړاندې خنډ جوړ کړی دی او دا تر ډېره بریده پورې د باعث شوی دی چې زمونږ وخت ضایع شي او نتوانیږو په ټاکل نیټه نتیجه اعلان کړو.
حبیب صاحب، د سادات صاحب دلایل تا واورېدل، مخکې یادونه یې وکړله. په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار سره ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلانېږي، خو اوس مو لیدل څو ورځې حتی نږدې اونۍ اوړي پایلې اعلان نه کړې. ستونزه واخین لکه دوی څه وکړه یادونه وکړه، همدغه ستونزه به که نور بېلابېل عوامل یې لرل.
سلام افغان صاحب، تاسو ته ساده صاحب ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته، په افغانستان کې د ولسواکۍ تمرین تقریبا د 19 کال یا کوی ورته لسم کال چې دیموکراسي تمثیل کیږي او هغه هم د انتخاباتو په وسیله باندې. اما بدبختانه موږ مخکې هم ولیدل چې په انتخاباتي پروسو کې مشکلات وو. دا طبیعي حالت دی چې په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې ترسره کیږي که هغه پرمختللي هم اوسیږي. اوس کاناډا سره موږ نشو کولای افغانستان ته تشبیه کړو. په هغه هیوادونو کې چې فرضاً پاکستان سره یا ځینې نور هیوادونه دي، هغه کې هم ورته مشکلات او اداوې موجودې وي د انتخاباتو اړوند، او بیلابیل دلایل د دې باعث ګرځېږي چې د هغه تقویم هم مراد نسي. حتی هغه انتخاباتي پروسه لکه څنګه چې په 2014 کال کې وه چې د کاندیدانو لخوا ونه منل سو، هغه څوک چې پیشتاز کاندیدان وو. عملا په اوس په دغسې یو حالت کې یو چې متاسفانه بایومیټریک بی بایومیټریک، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم د بایومیټریک او بی بایومیټریک رایو اړوند نیولی دی. ممکن هغه ټیمونه چې خصوصا د بایومیټریک سره څنګ کې بی بایومیټریک رایو ته ډېر زیات علاقه لري او شوق لري،
زه فکر کوم دا مسله حل شوې ده.
دا حل شوې ده، اما دا ولی ځان سره دا پروسه مخامخ شو. هغه د فشار لوجنه یا د هغه ټیم له فشار لوجنه چې هغه فکر کوي چې دا بایلون کړي، دا دوه فشارونه د دې بایس ګرځي چې د کمیسون کارونه به یو څه د خند سره مخامخ شي، لکه څنګه چې ساده څه ورته دا ونه وکړه. یعنی ممکن د ناظرینو هم ناپوهی وی لبل اړخه د کمیسون هم ځنې نیمګړتیا وي، دا ټول چې لاس سره یو کې هغه تقویم په سم ډول باندې نس مراد کیدلی. نو دا مشکلات وو چې تقویم مراد نس. اما زه د دې ویره ډیره زیات نه لرم چې دا یو خوشرون کې کار دی چې تقویم مراد نس، اما ویره زه دا لرم چې موږ وړاندې زو د پایلو د اعلان طرف ته، د ابتدایي پایلو د اعلان طرف ته په کمیسیون کې د داخلي ستونزې د دې باعث نسی چې خدای مکه د بحران طرف ته موږ بوزي.
یعنی تقویم دومره مهم نه ده که شفافیت چې
تاسو لکه شفافیت مهم دی، او د شفافیت د تضمین په خاطر باندې ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي هم دن، ممکن ځینې مسایل بیان کړي. لکه تاسو ولیدل چې په جریان دغه پروسه کې د ابتدا نه د دوی د اختلاف فاتو، یعنی د کمیسیون نه د دوګونی چلن مخکې د دې ابل ورځ د قلفونو د ماتولو موضوع
بیا ورسره دغه موضوع ته ورسره راځو. سادات صاحب، تاسو په کمیشنرانو ترمنځ یا په کمیسیون کې د نننه اختلافات تاییدوي څومره جدیدی؟
افغان صاحب، په هر اداره کې اغل ته د نظر اختلافات شونې دي. په ډیری ادارو کې دغه موضوع شتون لري. کمیسیون هم له دې څخه مستثنا دی. په کمیسیونو کې همیشه د نظر اختلافات شتون لري، اما دغه اختلافات په هغه کچه نه دي چې دغه پروسې تر صدمه ورسوي. او تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغلته په اکثریت د رایو باندې فیصله کیږي، او په هیڅ صورت سره هم تر دې دمه پورې د کمیسیون د غړو ترمنځ داسې کوم ژور اختلافات نشته چې هغه دغه پروسه و گواخوی او یاد هم پرده بانده منفی سیوره و غلوی. دیره وقت دارلن شاو ده کمیسیون ترمنز اختلافات و موضوع تا اشاره کیگی، اما در اختلافات بده ده پروسه پخیر پده بولمه چه به هغل تا تر دیره بریده پور کوشش دی کیگی چه یعنی چوک پد خلاف کار بانده لاس نپوره کی زکه پده بانده پویگی چه پسند که چوک را سره ناستی چه اغا مات اول خماده تا پریگدی نه او کچه را را کار زده
قوانین اصول مقررات ستا دیگه چوکات که مختزی
قوانین پر اساس بانده دوی پر مختزی او تر دیره بریده پور دستی کم جوار اختلافات تر او سشتون نلری چه اغا دی مستقیمن پده پروسه بانده منفی سیوره بولی
صدات سب سور از اولان دی دی قلف دی ماتدل و مسئله را منسته سو چه دیر زیاد غوغه هم جور لکرلا او ریدون که دا کسا و که چه دول دا پیخ را منسته سو دا حل سبیده؟
افغان صاحب در دیره اوږده قصه ده، خو زه به کوشش وکړم چې په ډېرو لنډو ټکو سره له تاسو سره شریک کړم. هغه څه چې وایم همغه هغه واقعیت دی چې هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په هغه شپه باندې تیر شوی. موږ ته راپور راورسېدو چې ممکن هغه ډیجیټل سنټر چې په کوم تعمیر کې شتون لري هغې ته زیان ورسېږي یا هم څوک حمله پرې وکړي. د هغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه ډیجیټل سنټر امنیت دوی خوندي کړي او څومره چې کولی شي د دې لپاره باید قوي امنیتي تدابیر ونیسي. هغوی هم یو خاص قطعه را واسطه وله تر څو دغه سنتر ته څوک مشکل پیښ نه کړي. د شپې ناوخته هغه کسان چې دلته دوی پیره دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي سلاکار څخه یې غوښتنه کوي چې اوایخته که چیرته وکولی شو موږ په دغه دالیز کې هغلته واوسېدی شو. هغه هم د دې په خاطر باندې چې موږ په ټول هغه تعمینونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دي هغې ته یو سیل اچوي،
یعنی قلف
یو رقبه او یو سیل د هغې اچول کېږي. د مازدیګره او سهار چې همکاران راځي بېرته هغه سیل لري که نفر مشخص دی چې دغه کار څوک ترسره کوي، همغه سیل هغه کس ته زنګ ویلی دی چې دا راشي او دغه دروازه خلاصه کړي تر څو دوی د همدغه تعمیر په دالیز کې چې دغه تعمیر هم څلور بخش لري چې په یو هم تامخانه ده او بل برخه یې غلطه کانفرنس روم ده، په یو برخه کې ډیجیټل سنټر ده او په دویم منزل کې هم د هغه بایومټریک دیوایسونو څخه سرور ته چې د اس دی کارتو په وسیله باندې معلومات انتقالیږي به هغه بخش دی. خپل د تعمیر او عمومي دروازې ته هم سیل چول شوی وو او دغه هر بخش نورو ته هم سیلونه چول شوی وو. د دوی د پاره یوازې هغه سیل خلاصي چې د عمومي دروازې د دوی دغه دالې
چې په امر خلاصي
اغل تخپل د دارلین شاد امنیتی سلاکار په خوخه باندې او د دوی په مشوره باندې دغه کار تر سره کیږي. به هغه راضی او هغه مسؤل شخص را غواړي چې دغه سیل خلاص کړي تر څو امنیتی به همکاران له دغه دالیز څخه استفاده وکړي او دوی یا هم د هوا د یخوالي له امله یا هم غلط داخل کې هغه امکانات وو د تشناب وو د دغه دوی استفاده وکړي. کله چې د دې څخه یو ټیم خبريږي هغوی د شپې خپل کسان راستوي چې په هغه کې خپل کارل عثماني صاحب شتون درلودو. نو وخت د شپې راځي هغه امنیتي مسولین هم ورسره دي، دوی راځي دغه هر څه ګوري، د ډیجیټل سنټر با دروازه باندې کوم سیل چې چول شوی دی هغه ګوري، د دوی سره دی هغه نمبر وو هغه چې ګوري په هغه باندې کوم چاپ غرض نه درلودل، یوازې د امید دروازه د دالیز دروازه دغه سیل لری شوی دی او دوی بیرته چکل چې مطمئن کیږي بیرته دوی استنیږي. اما د سبا د پاره بیا دا یو د کمیسیون لپاره یو درد سر موضوع شوله. تاسو په جریان کې وای چې تیر ورځ ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي کانفرنس درلود او هغه ته مو د ټول رسنیو څخه هم د غوښتنه وکړه چې د ناظرینو سره هم د مغسلونو نمرې شته دي، راځي ټول په ګډه سره ولاړ شو او وګورو چې همغه کوم نمبر چې د ناظرینو مشاهدینو سره دی او کوم سیل هغه شته او کنه. کله چې هغه ته ولاړو هغه ته بیا د موږ همکاران ته اجازه ورنکړه شوي، د دوی د مسؤلینو سره موږ د ماښام تر ناوخته پورې ناسته درلودله تر څو د قناعت مدوی ته ورکړو. لغې بله قناعت حاصل شو، لغې وروسته ولاړو فیصله په دې شوله چې زوبه د ډیټا سنټر هغه ډیجیټل سنټر د دروازې سیل بګورو چې هغه مات شوی وي یا په داخل کې کوم مشکل جوړ شوی وي. لغې وروسته بیا موږ تاسو په ګډه تصمیم نیسو. کله چې هغه تدې ټولو په وړاندې همغه نمبر ناظرین وایي هغه نمبر د دروازې د سیل سره سر ورکوي چې همغه نمبر دی او د دغه دروازې سیل سره چې غرض نه درلودل او دغه د مات شوی. لغې وروسته د دوی پښتون کې درسره پښتون کې دغه سیل ماتیږي، همغه ډیجیټل سنټر ته دننه کیږي او غلط هرڅه ګوري چې څه ډول چې هماغه ناظرینو په هماغې ورځ باندې کار پای ته رسولی وو او دغه دوی راوتلي وو او سیلم دوی ورته اچولی وو، هماغه هر څه په خپل ځای وو او کوم ستونزه مشکل نه وو. د هماغې پر اساس باندې تېره شپه زموږ همکارانو د شپې ته درې بجو پورې کار وکړو چې د هماغه قرنطین شوو دستګاوو ټول معلومات یې سرور ته ولېږدول. په اوس کې د بایومیټریک دستګاوو ټول معلومات سرور ته انتقال پیدا کړی دی او سر دننه به انشاءالله چې د دې تصفیه شروع کړي.
ښاغلی حبیب صاحب، په داسې حال کې چې انتخابات ډېر حساس پړاو ته داخل شوي دي، ورځ دو کې دوی په وینا ممکن لومړنۍ پایلې اعلان سي، لازم وو چې دغه اصیل مات سي؟
زه فکر کوم دغه د انتخابات پروسه تر دې چې حقوقي بود لري ډېره سیاسي پروسه ده او د ډېر احتیاط نه باید کار واخیستل سي، خصوصا د ټاکنیزو خپلواک کمیسیون چې اوس د پروسه د دوی په منګولو کې ده، دوی باید له ډېر احتیاط نه کار واخلي تر څو دغه پروسه د ټول افغان ولس ته هغه چا چې رایه ورکړې ده او هغه امید لري د انتخاباتو پایلې ته، هغوی په دې باندې باورمند سي. ځکه که چېرې بیا هم باور موجود نه وي او خلک یې ونه مني، زه فکر کوم چې دغه ټولې هڅې به بابي ځوابس لاړې سي. لومړی سر کې خو دا یو اشتباه و چې کسیل مات شوی دی، ځکه مخکې ساده صاحب ورته اشاره وکړه تخنیکي اړخه په دې بایومیټریک کې اس ډي کارتونه دي، کېدلی سي امکان لري که چیرې د ډیټا سنټر ته تللي وي دا خلک یا هر څوک چې په دې منځ کې ستدي، د مختلفو رسنیو له طریقه موږ دا هم واورېدل چې هکران راغلي دي او دا اس ډي کارت چینج سي، دا بیا یو جنجال دی.
اس ډی کارت پر نه دی رسیدلی،
یعنی نه دی رسیدلی،
تاسو فقط د دالز دروازه خلاصه کړئ هغه نور سیلونه ټول پر خپل ځای.
بالکل بالکل، یعنی هدف مې څه شه دی، زه دا ویل غواړم یعنی که خدای مکا دغه یو حاله سره مخامخ کیږي، دغه بیا معلومدار ده چې موږ ډیر تر خو تجربه سره مخامخ کیږو، یعنی هغه په خانه شي چې و د نه منلو هغه فرهنګ هغه بیا د رئیس او دا به نه یوازې دا چې د افغان ولست لپاره درد سر وي، خپل د کمیسیون د کمشنران لپاره. زه فکر کوم لازمه ده چې هغه چا چې دا طرز العمل نقص کړی دی، که هغه ولو که هر څوک د امنیتي مسؤول دی که هر څوک دی، ځکه هلته د بخاریو د ګرمولو ځای نه دی، دا باید د کورنیو چارو وزارت دا تدابیر نیولي و چې څوک رالیږي دلته هغوی لپاره د خوراک او د هغوی لپاره د څښاک او هغوی لپاره د اوسېدلو ټول امکانات باید برابر شوي اوسېږي. اما دا چې بیو چاله خو نقصو هغه باید عجل سره مولی ته مشخص،
یعنی عدلی
تعقیب پاکستاني هغه باید مشخص شي چې ټاکنیز شکایت ته ول واسطي زکالته دي ونوي ماده دوم فقره له مخې بیا اتوشته ماده درسې ماده د حکم له مخې د ټاکنیز کمیسیون چې شکایت کمیسیون د بررسی صلاحیت لري هغه یو ګور چې عدل د جرم واقع شوی دی کړو تخته ده د هغه د معرفي نورسته د لرسي زکه زت سوایم دلته
چې د خلکو شک
او هدف مداري لوي خو د خلکو هغه باور چې په دغه سیل ماته ول سره، یعنی کدا عمومي سیل وو اصلا ډیټا سنټر ته دوی نه داخل شوی، اما یو غوغه خو جوړه سو دلته غوغه جوړه سو پدې کې بس سل کس کېدې شي پدې قانوني اوسېږي چې ډیجیټل سنټر ته رسیدګي نه رسوي لاسرسي نه پیدا شوی. بایومیټریک الی په خپل ځباندی هغه قرنټین شوی چې 1200 دی یا 1400 دی، بایومیټریک الی هغه په خپل ځباندی پرتی دی هغه کې چا ګوت نه دی ولی دا به یو ډله خلک دا ومني، اما یو ډله ده چې هغه ته د منلو وړ نه ده، یعنی هغه ته د منلو وړ یا قصد نه غوړي دا ومني، نو د دې په خاطر باندې چې دا حیثیت بیرته یاد شي عجل غسل سنوي ته معرفي سي چې دوی ولې د کار کړی دی، د چا په خوښه دا کار کړی دی، د چا په مشوره دا کار
کړی دی،
داسې سوه غلط فهمي وه، یا کېدلی سي چې یو ټیم ونه غواړي چې د ټاکنو شفافیت دې تامین سي، وغواړي چې د کمیسیون حیثیت ته زیان ورسي، هغه د شخص تشویق کړی دا کار وکړي.
ساده صاحب، دغه کسان معرفي سوي دي د وړاندیز په اساس باندې؟
تیر ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری کله چې د دوه ټولو ټیمونو د استاذ سره ناسته درلودله، د دوی ټول نظریات واورېدل شول، له هغې وروسته د دوی په حضور کې مونږ ټول لاړو، هغلته مو د دغه دروازو سیلونه وکتل. بدبختي دغه وه چې د دغه آموزش تعمیر دی ده، د دغه تعمیر دروازه عمومي دروازې سیل چې کله مات شوی دی، د دې داخل کې دلته یو د ډوډۍ خوړلو یو غټ سالون دی، یو همدا ډول یو د میټنګونو یو غټ اتاق دی، یو بل دغلته د تشنابونه دی، او ډیجیټل سنټر هغه کوم د اس ډي کارتونو په وسیله باندې چې سرورته معلومات انتقالیږي په دوه منزل کې قرار لري، او چې همیشه کله چې ناظرین خپل راوځي هغه سیل ورته چوي، د دوی په وړاندې ټولې نمرې ځان سره اخلي. سوالم چې بیرته راځي مخکې له دې چې ناظرین را نشي، موږ دغه کار نه شروع کوو تر څو هغه دروازه دوی خلاصه کړي، هغه نمبر ورسره سر ورکړي، لږ وروسته کار په غیبانه شروع کیږي. په ډیجیټل سنټر کې هم لکه څنګه چې حبیب صاحب ویلې د بایومیټریک ډیوایسونو تعداد مشخص و، هغه هلته هم بایومیټریک ډیوایسونه داسې نه دي.
بحث پهو که تر ډېر ښه تشریح کړه دا موضوع. حبیب صاحب وایي چې له حقوقي پلوه دا باید عدلي قضایي ارګانونو د تعقیب کې دا موضوع نو اوس فیصله هم سوې ده، پرېکړه هم سوې ده. آیا دوی عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي؟
تاسو پیږی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې همدغه راپور د موږ سره شریک شوی و چې دغه سنټر ته ځینې کسان غواړي دې ته مشکل جوړ کړي، په دې حمله وکړي یا هم دې ته ور واچوي، د دې په خاطر باندې رسمي مکتوب موږ ته راغلی و او موږ هم د کورنیو چارو وزارت څخه په رسمي ډول د دې غوښتنه وکړه چې څومره زر کېږي باید د دغه امنیت خوندي کړي چې خدای مکړه دغه اساس توک ته څوک صدمه ونه رسوي او بیا مشکل سره موږ مخامخ نشو. همغه و چې کورنیو چارو وزارت دغه قطعه موظفه کړې ده، په اوس کې هر هغه لاره چاره چې هغه کولی شي د خلکو شکونه برطرف کړي، هغه به په ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغې باندې کار کوي که هغه د افراد اشخاص په معرفي کولو باندې وسی څرنګوالی ته. اما تاسو پوهیږئ چې ټاکنیزه محکمه د ټاکنو شکایتو کمیسیون دی، هغوی به دغه موضوع دوی به تر ډېره بریده پورې څېړي او هر هغه حقیقت واقعیت چې وسیږي هغه به د خپل ملت سره دوی شریک کړي.
زه راځم د دغه برخه کې یو خبره لرم. لنډ ټکو باندې شک چیرته راپورته کیږي، یعنی تشویش دی ولس چیرته دی؟ غلی نورستانی امریکا غاک سره په مرکه کې ویل چې اصلا دلته هیڅ د سکم کار نه دی سوی، یعنی اصلا دا سل نه دی مات سوی. وروسته په اعلامیه کې راځي، په اعلامیه کې ویل کیږي چې الته سل مات سوی دی، لکه څنګه چې ساده سبرنا پی واچوله، یوازې د دالیز نه استفاده سوی دی، هغه هم د یخ په خاطر باندې چې سربازانو یخ کړي الته نوتلی دي. هغه ډیجیټل مواد او هغه حساس مواد چې هغه د په نتایج باندې تاثیر لري، هغه ته هیڅ نو زیان نه رسیدل، یوازې د هغه نه استفاده سوی دی، دالیز نه استفاده سوی دی. یعنی دغه تل دوګونی خبرې کول، دغه شکو
خاطر خپل کمیسیون دوغه جګیږي دلن شوای کم نه د مات سوی، خو بیا ورسته په مطبوعاتي غونډه کې اعلامیه کې د تاییدوي خلک په یو ډول به باور کې اچول دي. راځو په موضوع ته. حبیب صاحب، کچره د انتخاباتو لمنې پایلې او بیا ورستی پایلې و ځندېږي، څومره د انتخاباتي شکونه رامنځته کوي چې د 2014 کال هغه سناریو به تکرار نشي؟
زه فکر کوم د انتخابات مخکې میدان وکړه چې د سیاسي حقوقي پروسه د لوی اړخه کله چې موږ شپږسمه ماده ته د انتخاباتو قانون راځو یا په 19 موارد په دې باندې غږیږو، د کمیسیون اعضا هر څو چې وزودي هغه مکلف دي چې د انتخاباتو قانون او نور اړوند نافذه قوانین او طرز عملونه د باید رعایت کړي. کچې دوی دغه شان نقص کړي، دوی د عزل بایس ګرځیدلای شي. اوس تقویم یو د هغه مواد نه دی چې هغه دوی مخکې لدی چې انتخابات ته لاړ شي هغه له خلکو سره شریک کړی دی. کده په وار وار نقصیږي، نه یوازې دا چې د حقوقي اړخه دوی د اصل باعث ګرځي، د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي، یعنی دوی مسؤوله دي په دې برخه کې. دوی باید په دې برخه کې جدي ډیر زیات اوسیږي. دوهمه خبره دا ده چې د پروسې سره تر ډیره بریده پورې سیاسي چلند کیږي. سیاسي چلند دا ده چې د ټاکنیزو خپلواک کمیسیونونو هغه استقلالیت متاسفانه چې نقص له مختلف اړخونو نقص، نه یوازې دا چې بهرنیانو نقص ک، بلکې دلته په داخل کې ځینې کړي نه غواړي چې د استقلال د دوی پاتې شي. زه وایم دغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دی او د انتخاباتي امور مخکې وړي، دا مسؤل نه دی په دې برخه کې، یعنی نه پخوا هم حکومت او اړوند مراجع د دوی استقلال ته پام کړی دی، خو کله چې بیا خرابۍ رامنځته شي بیا ټول ارت سره واخیستل شي، دوی په وګو په بار راچول شي چې دا ټول فساد او ټول مشکل دوی جوړ کړی. الان کې داسې خبره نه ده. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې موږ باید عادلانه مخکې لاړ شو. کمیسیونونو غړي یو جرأت باید وکړي، هغه څه چې دوی تقسیم اوقات کې ذکر کړی دي، فرمایشونه ونه مني. یعنی دلته د ځینې فرمایشونو په غوښتنه په اساس باندې ګورې دا تقویم نقص کیږي. خو په دې باندې ساده څه تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهیږي، تاسو معلومات لري چې د ځینې فرمایشونو له وجې نه به دا پروسه بحران طرف ته ځي. یو ټیم یو فرمایش لري، بل ټیم بل فرمایش لري. که کمیشنران په همدې شکل باندې سره دوه لارې سي او لاړ شي دا موضوع بل رقم توضیح کی، زه فکر کوم چې د دوی د پاره به چې په یو کښتۍ کې سپاره دي د بدبختۍ لامل وګ.
سادات صاحب، واقعا انتخاباتو سره سیاسي چلند کی کنه تر فشار لاندې کنه انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په دې کارو کې خپلواک ده؟
افغان صاحب، د موږ تاسو ټولنه عیني واقعیتونه هغه څه چې مخکې حبیب صاحب اشاره وکړه زه د سره نظر یم، امغه یم. واقعا د موږ او تاسو د ټولنې هغه ترخه واقعیتونه هم دغه څه دي. ډیری به کوشش دي کې وی چې د خپل ځان په ګټه باندې دوی په کمیسیون فشار راوړي یا د کمیسیون په غړو باندې فشار راوړي. هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ زر زور ته هم نه دي تسلیم شوي. د تیرو کمیشنرانو سره کوم چلنج ترسره شو هغې هم تر ډیره بریده پورې روحیه داسې جوړه کړې ده چې دوی هم ډیر زیات کوشش دي کوي چې دغه ادارې خپلواکي او استقلالیت په نظر کې ونیسي او له ټولو څخه یې د غوښتنه هم کوي چې دې ته احترام وکړي. او په ورته وخت کې بدبختانه زموږ سره په دغه پروسه کې څوک چې شریکان دي هغوی د دې پر ځای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري نه کوي نور خنډونه مشکلات رامنځته کوي. د بیلګې په ډول
ټیمونه دي که نړیوالو کورني نظرین دي،
هم ټیمونه دي هم ناظر بنسټونه دي هم بدبختانه ځینې وخت سیاسي احزاب دي. که چیرته دوی هم په خپل وخت او خپل مسؤلیت په ښه ډول سره مخته ویسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، تاسو باور وکړئ چې دغه ستونزې مشکلات به موږ او تاسو نه ګورو. کله چې زه مخکې اشاره وکړه چې د کاندیدانو ناظرین د نظارت دپاره نه بلکې بدبختانه دوی لکه د مدیریت لپاره چی راغلی وي یا لکه دوی چې د دې لپاره راغلی وي چې څه ډول وکولای شي غلطه د خپل کاندید په ګټه باندې غلطه یو غیر قانوني کار ترسره کړي یا د کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي. په داسې حال کې چې نظارت تعریف مشخص
طرز العمل نسته، طرز العمل مطابق تصورتو وي،
دوی تر اوسه پورې هغه طرز العمل به دوی یو ورقه هم نه ویړولې. د کمیسیون شرایط دومره حساس حالت ته رسیدلی دي چې که غلطه ته د یو ټیم ناظر ته وایي چې دغه د تاب کوم رفتار چې دی د نظارت د سره هیڅ سر نه خوري، هغلته به سمدستي په تابونه ټاپه د دی ویل کیږي چې تاسو یا احمد یا محمود یا چاته د پاره کار کوي. په داسې وضعیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا قرار لري، اما هغه څه چې مونږ ته مهم دي هغه دا دي چې مونږه شفاف نتیجه د خلکو سره شریک کړو. کمیسیون د غژمنه د ټول ملت سره تر سره کړی، د تدید م پوری کوم ارقام او کوم موضوعات شریک شوی دي، خاص د په خاطر باندې چې ټول خلک به اورمن پدې شي چې کمیسیون د احمد محمود د ګټ د پاره کار نه کوي یا د غیر کامیابی د پاره، بلکې د پروسې کامیابی مختلف
ساده څه لومړني د لومړنیو پایلو نیټه خو موږ تاسو ولیدل چې ناقص ولا، تاسو دا ژمنه ورکولای چې د ورسته پایلو نیټه به نه نقص کیږي؟
مونږ نهایی کوشش دغه کوله که څنګه چې مخکې ویلې د شپې ته درې بجو پورې نن مونږ همکارانو کار کړی دی او دا بلا ناغه دست، یعنی همیشه د ټول شپه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو وتوانی ګو تقویم نقص نشي. او لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم همدا ځل نقص شو، تر دې دمه پورې هیڅ مورد مونږ نه و نقص شوی او ډیر ښه پر مخ روان و. خو بدبختانه کله چې ټیمونه در سره همکاری و نکړي، مونږ همکاران د دې پر ځای باندې چې روزمره خپل کارونه مختوي سي به راکړي، په ورځ کې 3 ساعت یا 4 ساعت که دوی کار تر سره کړي نو ټول ورځ په دې باندې تیریږي چې یا کار بند شي یا احمد په دې باندې شک لري یا محمود په دې پروسه باندې شک لري یا
ځینې روزات انتخابات خپلواک کمیسیون کار ته پریښودل سي هغه ورستي پایله خپل
وخت شوی وي په سل کې په خپل وخت باندې لاشي.
د ورستي پختنې په توګه دا بحث را جمع کړي، انتخابات خپلواک کمیسیون تروسه پر خپل کارونو کې په خپل مدیریت کې بریالی وو، آیا ورستی پایلې په خپل وخت اعلان کې د حالاتو ته پکتو؟
زه فکر نه کوم چې پایلې دې په وخت باندې اعلان سي، اما په کارونو کې یو څه د دوی جرأت د ستایلو وړ دی او زه هیله لرم چې همداسې دوی پاتې سي، د هیڅ اړخ سیاسي فشار ته تسلیم نه سي. ځکه بدبختانه د تیرو کمیشنرانو چې زه یې د مدافع وکیل په توګه دوسیه مې مخکې وړې ده، یو له هغه دلایلو زه غواړم چې ووایم د یو کمیشنر د هویت په نه څرګندولو هغه حق محفوظ پاتې شي. هغه وایي کله چې موږ د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش په اړه باندې له یو لوري سره موافقه ونه کړله، د یو لوري غوښتنه مو ونه منله، هغوی د دې په لټه کې سول چې موږ له دندو ازل او موږ دې حالت ته راورسي. نو دوی وایي چې دا درد هغه ځای دی. نو زه فکر کوم که دوی چېرته خپل استقلالیت ونه ساتي او د یو چا غوښتنې ومني، زه فکر نه کوم چې دوی حالت د هغوی نه متفاوت اوسېږي. با جرأتمندانه شکل باندې دي هغه څه چې دوی د خپل طرز مالونو او د ټاکنو د قانون په اساس باندې د پرتل بایومټریک یو رای هم باید د منلو وړ ونه اوسېږي، هیڅ نو تعامل د چا سره ونه کی پر خپل وخت باندې. اگر رای چې په بایومټریک کې ستونزمنې دي، فرزند هغه کې د یو چا هویت نه دی تثبیت شوی یا هغه متعدد یا اوټ اف ډیټ دی یا فرزند ګوتې پکې مختلف لګیدلې دي، یو کس یا دا چې هغه نخې چې دلته دی چون دلته تخنیکی لحاظ هغه د ساده سب ډیټ پويږي، ا دې بارکوډ اوټ اف ډیټ پرنټ دی یا په یو وار باندې د څو بارکوډ
دی
یاکس د بل چي
هغه مشکلات هغه ستدي یعنی ک درملو کمپني خپل مسولیت په سم شکل ادا نه کی او د ټاکنو خپلواک کمیسن د ته متوجي ونوسی کی زه فکر کوم چې دغه په افغانستان کې د بحران د زیګیدلو باعث ګرځي کی
ډېر زیات مننه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن لویان زبی سادات هم درنګ د حقوق چارو کارپوه شین خان حبیب څخه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا کې چاره
زمارایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من خیز رئیس دالشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
چې تاسو امر بدون شک مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.